شي. دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی انیس اجمل الله او ټکنیکی ملګری نو درې نه کې هلی سلامونه منی. روانه خبرونه کې د سر موضوع د جاني خېلو د خلکو هغه احتجاج دی چې د تیرو یوشتو ورځو روان دی او دوی وسوایي کې د دوی غوښتنې پوره نه شونې. دوی اسلام آباد ته د احتجاج جوړولو تیاری کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د انیس اجمل الله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بنو د جاني خلو پر لټوال وای کننی غختنی ونه منل شو اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورسی. د پنجاب پولیسو ویلي پسته کوون کې د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یې گرفتار کړی. او مرکچیان نن په ویانا کې د ایران اټمی تړون پاړه بیا خبري کوي. د خبرونو تفصیل لتیرو ویشت بخنه غوړم یوشت روزو رئیس په پرلت ناس د جاني خلکو خلک وای کترنن مخامه له حکومت سره مذاکرات او نتیجه ورنکړه غوښتنه ونه منل شوې. نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د مې په درشمه د وشل شوی او سای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری او پسې مکه د وسلوالو پر ضد بے توپیره کار روای غواړي. الته پولیسو بیا ویلي چې د دې وشنې پلټنې پیل کړي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږي. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجه د بحث په غونډه کې د برخینه غستو پریکړه کړې ده. پرون ماخام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي چې ترسو حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه وي ورکړي احتجاج به دوام ولري. د جون په 19مه د خزانه وزیر میر زهول بلیدی بیا ویلي وو چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی دی. بل خاطر شپه په کوټه کې د مخالفه ګوندونو د غړو خلاف مقدمه هم درج شوې. په مقدمه کې دا تور پورې شوې چې مخالفو ګوندونو د جون په 13مه په اسمبلی کې په پولیسو حمله کړې خو هغې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کمی ادارې د جون په 19مه تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په ختمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راسي. دوی د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول ښودلي چې پکې له یو بله فاصله ساتل، ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي. بلخوا د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تېر 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 90 کسان مړه شوي او په دغه موده کې د کورونا وایرس نور 971 مثبت کیسونه ثبت شوي دي. د پنجاب پولیسو ویلي په یوسته کوون کې د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یعنی ولې دی. د سوي د پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټویټر لیکلي چې د پیښې په اړه په ساینسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي. بلخوا مفتی عزیز الرحمن د دې خبرې اعتراف کړی خو هغه وایي چې هغه مهال ورته په چایو کې نشه ورکړل شوې وه. څو ورځې وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې مفتی عزیز الرحمن له خپل یو زده کوونکي سره غیر اخلاقي کارونه کوي او بیا دغه خلاف د جون په 19مه د لاهور په یوې تاڼه کې مقدمه درج شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او سلبیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له بجنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ضد مبارزه کې طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلې او جنگ ته زور ورکړی دی.
طالب د دې جګړې مسؤول ده. موږ سوله غوښتل که سیاسي د حل لاره غواړي خو سبا راسي انتخابات ومنه. موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار ده. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل شوي سندرغاړي عبدالله مکوري مړینه یو لویه ضایعه بللې ده. عبدالله مکوري چې په کووېډ ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د کومه په حالت کې وو د جون په 19مه د کابل په یو روغتون کې صبر کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن مشال ریډیو ته ویل چې عبدالله مکوري 16 د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رول لوبولې دي. او اخیری خبر دا چې نن مرکچیان د ایران او نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې بیا پیلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 ویلي وو چې په مهمو مسلو اختلافات لا هم موجود دي. هلته د ایران لوړپوړي مرکچي عباس عراقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دواړه لوري د 2015 کال اټومي تړون بیا بحالې ته نږدې شوي او تمه لري چې پلاوی به نن د خبرو ختمېدو وروسته خپلو ښارونو ته ستانه شي. د خبرونو پای
داس مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د جانی خیلو د احتجاجي پرلت مشران وایي حکومت د دوی مسلو حل کولو کې ناکام شوه.
هغه مخکې کې ممیش در نه کړی و او مستر حکیمه فیصله شوې د جانی خیل کوم غوړي چې په هغه د عملی شي مش درته نوشتي پښتو کنا کل دی چې خدای زوره ورده یا کومه زوره ورده.
د بلوچستان د اپوزیشن غړي وایي چې د دغه صوبې خزانه په غیر منتخب خلکو ویشل کی.
جمهوری طور میشدی که بای دا غلط روان دی بلوچستان که دا غیر منتخب خل گتر پندونه و خل کردی او دا بلوچستان خزانه زایه کردی.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی زلو د پارا پا د کلنی بجت کی 99 ارب روپے مختص کردی دی. خود قبایلی زلو منتخب غړي وایي چې دا صرف د لفظونو جادوګری ده.
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر ده کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق.
د دې ترڅنګ قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې خبرونه غواړي. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د بنو جانی خیلو پر لټوال اسلام آباد ته تک تیاری کوي. دوی وایي نن د اتوار ورځ هغه مهلت ختمیږي چې حکومت ته ورکړای وو او کنن هم مذاکرات کامیاب نشي نو دوی به د پارلمان مخې ته برلت وهي. دا خلک له تیرو 21 ورځو راهیسي په احتجاج دي. دوی د هغه ملک هم د ځان سره یې او لخه خولې ډډه کړې چې د مئی په 13 وجل شوی وو. دا پر لټوال په سیمه کې امن او د وسلوالو پر ضد پریکنده کاروای غواړي. عمر وزیر د نور تفصیل سره.
د بنو جانی خیلو پر لټوال وای کانان ماشامه پورې مذاکرات کامیاب نشول نو سبا پلان لري چې خپل پر لټ اسلام آباد ته وغځوي. د پر لټ دوه منتظمین درحمان وزیر او ندیم اسکر نن مشال ریډیو ته وویل چې د جانی خیلو مختلفو قبیلو خلک راغونډ شوي، سلا شوي، ترانسپورټ او نور بندوبست نیسي. ماشام پس به آخري پریکړه کړي. که مذاکرات کامیاب نه شول نو اسلام آباد ته خپل پر لټ غځوي. د جون په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا ترانسپورټي چارو وزیر شمامد وزیر پر لټ ته ورغلی وو او د امنیت په برخه کې یې ورڅخه د عملي اقدام لپاره 2 ورځې وخت غوښتی وو. چې نن د اتوار په ورځ هغه پوره شو. د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي وړاندې هم مذاکراتو ته ورغلي. دوی غواړي چې هغه واکمن ورسره خبرې وکړي چې سبا بیا څه پریکړه وشي دا عملي کولو اختیار ولري.
هغه مخکې کې ممیش در نه کړی وو او ممیش سره کې مو فیصله شوې ده د جانی خیل کوم غوړي چې په هغه د عملی شي مش درته نوشتي پښتو کنا کل دی چې خدای زوره ورده یا کومه زوره ورده. نو په شرط ده چې حکومت غور پرې کړی وای مش سره نوشتو وای مش سره کیسې کړی وای ټول ځواب یې ویلا وای ټیپ ته مش ډیپټی کمشنر صاحب غلای دی چې مش پاپر نه خون نشتا خو مې شي کومه مطالبه دو هغه کمیر نن دیتا ورا ولا کی خو بیا دې نه پیرا خونه دو بیا مې چې ثبوت مش بیا کښنی بیا دا مسله جوړیږي په دنه دا شانه چې دا مسله چې کیم دې غړ ذمہوار خل ته چارو شي مش سره کښنی.
پر لټوالو سره د بنو ځلی انتظامی چارواکو په وینا په وار وار خبرې شوې. د دوی غوښتنو سره سم چې د مارچ میاشتې حکومت لخوا شوې لیکلې تړون ژمنه د عملی شي دا غیر ډاډ ورکړل شوې. د دوی غوښتنې به پوره کیږي او اختیار لري. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر لټوال د خپل مشران وټاکي. لچا سره هم چې دوی لیدل غواړي او ډاډ غواړي ورسره به یې کېنوي. د ده په خبره حکومت چې کمې ژمنې کړې پا پاغه کې سنجیده دی عملی کول بشي. پر لتوال وای حکومت په مارچ کې د سلو رضوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې امنیت په اړه کړې موافقه عملی کړي. د ځوانانو او ملک نصیب چې د مئی پر دیرشمه نیټه وسلوالو وژلې لا یې مړې نه دی خاښ کړې. په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او سیمه کې امنیت عملی کولو په موخه دوی د حکومت عملی اقدامات لیدل غواړي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دوستلې او اوریدلې شي. د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د حکومت پر ضد د احتجاج روان ساتلو پریکړه کړې ده او د بجټ پر روان سیشن کې د برخې نه اخیستو فیصله کړې ده. حزب اختلاف ویلي دي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت روان وي چې تر څو د حکومت له لوري د دوی انتخابي حلقو ته بجټ نه وي ورکړل شوی او دې تر څنګ د دوی په حلقو کې لاسوهنه نه وي بند شوي. بل لوري ته د جون په 13مه د حزب اختلاف پر ضد د بلوچستان اسمبلی تړلو په تور کې مقدمه لاسلیک کړې شوې ده ځکه چې حکومت د حزب اختلاف د احتجاج په کلک سره غندنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف جماعتو ویلي دي چې دوی به نه یوازې د اسمبلی د روان سیشن بایکاټ کوي بلکې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد به د تحریک عدم اعتماد راوړلو تیاری هم نیسي. دوی د خبره تیر ماښام په کوټه کې د یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسع وویل چې دوی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره وړاندې شوی بجټ رد کړی دی او چې کوم ورځ حکومت د بجټ منظوري ورکوي نو په هغه ورځ به حزب اختلاف په کوټه کې احتجاج وکړي.
موږ جام ساتوي لا مذاکره څنګه کوي خوراز درو درګي د موږ مطالبه کړه نه حق ولې خوده در سره وګورږي کم اس کم موږ احتجاج پوهه ته یوه د جمهوریت اور مې شه دي چې بای دا غلط روان دي بلوچستان کې د غیر منتخب خلکو ته پندونه ورکول کړي او د بلوچستان خزانه ضایع کړي. پر لاندې ستنه پر باندې ستنه د جام ستنه پر باندې ستنه باندې نو موږ سره هیڅ قسم رابطه نه لرو.
پر دې مهال حزب اختلاف زیاته کړه چې د صوبې اوسنۍ حکومت سلیکټډ دی او د دې خلاف به د تحریک عدم اعتماد د راوړلو لپاره حزب اختلاف خپلې هلې ځلې پیل کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وایي چې د دوی تحریک به د اوسنۍ حکومت تر خاتمې پورې روان وي.
دلته جمهوری روایت پایمال دلته درې کاله د صوبې خزانه د خلکو د جیبو برخه جوړي. دلته ترقیاتي کام په درې کاله کې پرمځکه وجود نه لري. دلته لوټ کسوټ جاری دی. دلته حکومت د خلکو منتخب نه دی سلیکټډ دی او مسلط دی. اوس نو د دې ګردو خبرو خلاف زموږ مجلس دا دی چې دا سلیکټډ حکومت دا زموږ د ولس مسایل حل کولای نسی. دا قابلیت نه لري. دا صلاحیت نه لري.
خو بل پلو ته د جون په 19 نیټه د پوسټ بجټ د وړاندې کول پر مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر زور بلیدی د حزب اختلاف د تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې په راتلونکي بجټ کې د حزب اختلاف والکو ته زیاته پاملرنه شوی. په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کال کې به 15,000 ځوانانو ته روزګار ورکول کیږي او دغه ډول د مزوران لپاره د کومک په نامه 2,000,000 روپۍ فند جوړ شوی دی. دغه ډول تیر شپه په بجلی روډ تانه کې د حکومت له لوري د حزب اختلاف د ولس د اسمبلی د غړو په ضد مقدمه در شوی ده. په دې مقدمه کې د حزب اختلاف د اسمبلی پر غړو تور لګېدلې دي چې هغه د جون په 13مه نیټه نه وایي په اسمبلی کې دننه لټخریز جوړ کړی وو بلکې پر پولیسو برید هم کړی دی. دغه ډول د اسمبلی وشیان ته زیان رسولی دی خو پولیسو تر دم ګړی پوری څوک نه دی نیولی او نه هم د حزب اختلاف له لوري تر اوسه پر دې باندې څه عکس العمل راښکاره شوی دی. دا مقدمه په داسې وخت کې در شوې ده کله چې د جون په 13مه نیټه د کوټ په سیو لاین تانه کې د حزب اختلاف له لوري و پولیسو ته د اسمبلی د یاد سوي پیش په اړه د حکومت په ضد مقدمه درج کول درخواست ورکول شوی وو. پر هغه درخواست باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. خیبر پختونخوا د کال 2020 او 2021 لپاره په خپل کلنی بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره د ترقیاتي پروګرام په مد کې 100,000 روپۍ مختص کړي دي. خو د یادو ضلعو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې دا رقم صرف تر اعلانونو تر حده پورې ده او کله هم زمشو ضلعو ته مختص کړل شوي فنډونه نه مصرف کیږي. خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او زیاتوي چې د نورو حکومتونو په مقابله کې واکمن تحریک انصاف کوم د یادو سیمو د ترقۍ په لړ کې مخلصانه رویه لري. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پختونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199,000 روپۍ مختص کړل شوي دي. د جون په 13مه د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ وړاندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومن ډیم، مومن ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 450,000 روپۍ د ترقیاتي بجټ سره سره ک نورو صوبو د ان اف سي برخه چې 15,000 روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د 2020 او 2021 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 روپۍ مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو ضلعو پارلیماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي، نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د دې کار نه مخکې په 19-20 کې چې کله مونږ ته راکړی وي، نو هغه شپږ نوي عرب روپۍ وي، په پاړې کې ټوپولې 80,000 روپۍ خرج کړی. نو دې دانو هغه د کور خو په دې ملک کې ډېر کارونه کېږي، بیا شاته بجټونه یا د هغې د لګولو ترتیبو ترې ټاکات مکمل
سمود مخکې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلماني استادو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشتوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاد میر کلام هم و. د جون په 19مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه او بللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوې دي، خو د خلکو یره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي دی. وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې د 100,000 روپۍ مونږ دا وایو چې مانو اند دې لګېدل په کار وي.
قبول خاص صوبایي حکومت د پوزیشن او زمشو ضلعو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فنډونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ضلع نه حکومتي غړي غزن جمال وویل
مونږه دا پیسې واپس شوي. خو که تاسو د تیر کال وګورئ، نو تیر کال مونږ ته څونه پیسې ملاوي هغه کې 99.8%، مطلب تاسو داسې وګڼئ چې تقریبا 100% پیسې مونږ تیر کالم لګولې وي. بیا څه کالم څه څونه پیسې مونږ ته ملاو شوي دي هغه به ټول زمونږ څخه کم دی. په دې ترقیاتي بجټ به زمونږ ان شاء الله ټول استعمالي.
د 15مې آئینی بدلون له مخه ریاست د صوبې د نورو ضلعو د برابر ترقیاتي حیثیت په مخه د لس کلن ترقیاتي پروګرام په مد کې زمشو ضلعو لپاره د سالانه 100,000 روپۍ او د ان اف سي وارډ د 3% کلنی برخې 40,000 روپۍ ورکولو ژمنې شوې وې. خو د 3 کالو تیرېدو باوجود دغه ژمن رقم قبایلي ولس ته نه دی ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یونی ما بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین کم شوې دي تر ټولو ډیر کمې په سین صوبه کې مخې ته راغلي چې لامل یې نن د جون په شلمه د واکسینو مرکزونه ترلاسه شوې دي خو افاقي چارواکو ویلي چې همدانن به ورته له چین څخه نور واکسین ورورسي او د واکسینو کولو لړۍ به بیا د سیزن وروسته پیل شي. نیاز علي خان په دې اړه له کراچۍ نه دا تفصیل لالیږلی.
د جون په 19مه د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کورونا وایرس د ساريداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمی راغلي. د جون په 19مه به په صوبه کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګایې.
د وای چې موږ ډېره هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو خو افاقي حکومت موږ ته اجازه را نه کړه او اوس زموږ حالات دا دی چې موږ سره واکسین خلاص شوی دی. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته واکسین نشته نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو. خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوې دي. راتلونکي پریکړه به وروسته وشي. بیا هم مرکزی حکومت ته وایو چې څومره زر کېدې شي نو واکسین دی روغوړي خو په دې اړه بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د جون په 19مه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د واکسینو په اړه ستونزې را مخ ته دي خو دا به ډیر زر حل شي. هغه په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د جون په 6مه با نور 15 لاکا 50 زره د جون په 28مه با 15 لاکا او د جون د 30مه څخه 150 پورې با نور 6 نه تر 30 لاکا واکسین هیواد تراشي او په درې سلور ورځو کې بعد واکسینو د کمی ستونزې ختم شي. د 1300 ورځې راسي خلک په کراچۍ او په نورو خارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي خو دوی ته واکسین نه ملاويږي. د جون په 19مه په کراچۍ کې په سلو کې 80 مرکزونه بند وو او کوم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمیر خلکو ته واکسین ملاو نه شو. د کراچۍ په اکسپو کې د واکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19مه حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته وویل
18 مې باندې ما ته فرست ډوز لګېدل او د ساينوویک پرونم راغلم هلته دا وکه اوجا کیمپس ته لاړم هلته غي اکسکیوز وکړه چې رم سره سلور 15 ورځې واکسین نه راځي دا سلور 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم. ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټول ورځ لین کې ولاړم هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو. نن چې راغلم نن دی دا هغه مخکې اکسکیوز کوي چې یاره موږ سره واکسین نشته دی.
یوازې دا نه د سن سره د پنجاب په ډیرو ښارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساينوویک ساينوفارم او کنساینو واکسین نشته او خلک د واکسینو ډومبه او دویم ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا واکسینو نه ملاوېدو په ضد د جون په 19مه په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جون په 19مه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,20,50,000 تر زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولي دي او 18,90,000 تر زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغړم. د افغانستان نومیالی ولسی او حماسي سندرغاړی عبد الله مقری د ورپېښه ناروغۍ له امله د جون پر 19مه د کابل په یو روغتون کې ومړ. هغه اتشپېته کال عمر وکړ. ټاکل شوی د نوموړي مړې د جون پر 28مه په کابل کې خبرو ته وسپارل شي. د مقریزوی میرخان وای د پلار د موسیقۍ هدف چې د لرو بر د پښتنو یووالی وو. د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو مشر د مخری مړینه د پښتني موسیقۍ لپاره لوی ضایع بولي او وایي چې اداره به یې هڅه وکړي چې د هغه سندرې په نوي ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل هارون باچا وړاندې کړي.
عبدالله مکری د دې او لسګونه نورو وطني سندرو لپاره مشهور و. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر شلم مشال لري ته ویل چې پلار یې شاوخوا یو نه له کووډ 19 ناروغۍ تر کړي دورسته د زړه درېدو له امله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د میر خان په خبره د پلار مړی به د جون پر 21 هم په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاق و. د افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر مړینه خفګان خولې او د پښتني موسیقۍ او کلتور لپاره لویه ضایعه بللې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند جون پر شلمه مشال لري ته وویل چې مکری د خپلو حماسي سندرو له لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان د ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدکک هم پر یاد نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد دی ولوی محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری پخوانی سندرې په نوي او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
مکری صاحب خو د هیواد یو تکړه سندرغاړی وو چې زما را پیادي کې دوی لومړی دي کارونه د افغانستان راډیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون فایل مخورای صاحب ډېر لږ وخت کې په ډېر شهرت ورسېد. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعا مړینه یو ستره ضایعه ده. د راډیو په آرشیف کې د مخورای صاحب سلګونه سندرې دي. د غراس په ټلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندرې لري چې ویډیو شوي دي. د مخورای صاحب سندرې خو اوس هم د افغانستان راډیو هم کابل راډیو کې او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله او ټلویزیون کې نو غواړو چې د سندرې به ان شاء الله په یو ایچ ډی شکل تبدیل کړو. مقری صاحب باندې به پروګرامونه جوړ کړو. خانه رژیمو کې مقری صاحب بیلابیل مډالونه اخیستي دي او تقریرامې مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدل دوی د دولتونو د وخت لپاره.
په جلال آباد کې د موسیقۍ استاد کمین ګل وایي له عبدالله مکری سره یې لنږدې لیدلې او له وطن سره د هغه د بې کچه مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقۍ د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته ښکلې سندرې پریښې دي.
حمزاده صاحب د خدای وبخیره ایم. حمزاده زیاتره هغه سره پاتې شوی دا غنه ډیر متاثر هم هر وو چې کې ناسې ده. دواړه داسې د شعر شاعري د نگان هم نظر یې ډېر خپل خپل شعرونه به انتخاب وو. د پښتنو د یووالي په باره کې ډېر کار یې کړی دی. لوګر د سیمې سبتک به غږو لکه په رزمونو کې به یې ماما هغه خوښه وو او طرزونه یې اکثر هم داسې کلیوالي طرزونه وو. عبدالله بخری او بیل موسیقی لکه لوګری په حساب د دې موسیقی ترتیب کېده. د دې موسیقی ځانګړی د ازان ته خپل ځای جوړ کړ. ډېر زیات اورېدونکي درلودل.
د عبدالله مکری د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ غنو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
داس مشال ریڈیو تا وگی پختونخوا کی پینی می بجی شوی دی دا خبرونو لندیز دا انیس حاجمن لاورو
تیرو یویشت روز راهیسی په پرلت ناست جانی خیلو خلک وایي که تر نن ماښامه له حکومت سره مذاکراتو نتیجه ورنکړه او غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مهیز خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د مې په دیرشمه د وژل شوي یو ځایي مشر ملک نصیب خان د قاتلینو ګرفتاریو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی غواړي. پولیسو بیا ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړې او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلیږلې. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د باس په غونډه کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې ده. پرون ماښام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجې نه ورکړي احتجاج به دوام لري. د جون پر 19 د خزانه وزیر میر ظهور بلدی ویلي دي چې په بودیجې کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کمی د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمیدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. هلته د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 20 کسان مړه شوي دي. د پنجاب پولیسو ویلي په یو زده کوونکي د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمان یعنی ولې د سوید پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټویټر لیکلي چې د دې پیښې په اړه به په ساینسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وجې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې په یوه غونډه کې کړې. او نن مرکچیان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال تړون په اړه په ویانا کې خبرې کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 16 ویلي وو چې په مهمو مسئلو اختلافات لا هم موجود دي.
اخیرین کتاب مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل واورېدو او ستاسو په موس یو بل موضوع تر راغلم د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. په ننګرهار کې د دین مخکې چې په غزمو کې با کوکنار کې دل اوس د ننګرهار د کرکلی محکمې دغلته کې د میوه باغونه شروع کړی دي. د دین کروندګر ډیر خوشاله دي او په دې اړه باندې نور مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه د ننګرهار نه د مشال ریډیو همکار بابمد عبد نور تفصیل راکړي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې زیات کوکنار کرل کېدل خو د تیرو 15 کلونو راهیسې پکې په کرنیزو چارو کې نړیوالو مرستندوی ادارو د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې کوکنار پکې کرل کېدل د بدیلي مشیت په توګه د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړل چې اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صاحب وایي چې په دې ولایت کې په 9000 جریب ځمکه باغونه جوړ کړي خو زیاتوي چې دا بسنه نه کوي او په پام کې لري چې په راتلونکي کلونو کې په 6000 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي.
تر اوسه پورې موږ تر 9000 جریب پورې باغونه په ننګرهار کې جوړ کړي دي. زمونږ د دیدګاو دورنما داده چې دا تکافو نه کوي خو دا چې خود کفایت ته ورسیږو او موږ په بازي اقلامو کې حتی د دې جوګیو چې صادرات ولرو او فعلاً نه لرو نو ضرورت د دې شته چې موږ 6000 جریب باغ جوړ کړو. زما په ټولو ننګرهاریانو غږ دا دی چې اقلیم مساعد دی، د کرنې اداره چې دا ژمنه ده راشي چې باغونه جوړ.
باغ لرونکي کروندګر هم له سګني حاصلاتو خوښ دي او وایي له نورو فصلونو یې د حاصلاتو ګټه زیاته ده خو زیاتوي چې حکومت د باغدارۍ د پیاوړتیا لپاره هغه شان چې لازمه ده له کروندګرو سره مرستې نه دي کړي. په ګوشتي ولسوالۍ کې یو تن باغ لرونکی اتمر خان مومن چې په خپلو ځمکو یې د شفتالو باغونه جوړ کړي د سګنی حاصلاتو خوښ دی.
که دلته باغ وکړل شي د شفتالو باغ دی تقریبا که ښه وروزل شي د شفتالو باغ 2.5 لک افغانۍ پورې حاصل ورکوي. زما خپله دلته د شفتالانو باغونه چې دي ما حساب وکړو نو تقریبا 2 لک د پاسه 2 لک روپۍ فی جریب حاصل ورکوي. همدغسې مالټه ده، لیمو دی، مختلف میوجات دي چې موږ پرې اوس کار کوو. دغه امونو ما دلته موږ کار وکړو یو 3 جریبه هم مې کرلې کېدی شي، د دې هم ډېره ښه نتیجه واوسي.
یو تن کاریګر وایي چې پخوا به د مزدور ری لپاره خیبر پختونخوا یا پنجاب ته تلل خو اوس ورته په کور دننه د کار موقع په لاس ورغلی ده.
کاروبار خراوان ده خوابتی جان پلو پاکستان که هم کاروبار که ولی افغانستان که شفتالو شو ورپسی گردالان شو ورپسی علوچی شو هفر لبسی کارون روان ده ورپسی نیک جاریزی که پاکستان کرا
ده ننگرار ده گرنی او با لگولو او ملداره ریاست مسئولین وایی ده باغداره لبار حکومت پیو منظم پلان دوامدار کار کوي چې کروانگرو تا پرستونه برابر کلی او تر دیره پا کور دنن ده ارتیا ورمیوی پوره کلی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
لدو میلیون و نازیات و خلکو دا مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کرده
زرگونه نورمو پر تویتر تاکیبوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو او ورو خوست په خوست کې سیمه ایزې رسنۍ په ځانګړي ډول راډیوګانې او ټلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوست کې د رسنو استادې او خبریالان وایي کې چیرې شته ستونزې هوارې نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیت ولویږي. بل لوري ته د خوست چارواکي د سیمه ایزو رسنو ستونزې پر ځای بولي وایي کوشش کوي چې هغوی لپاره ځینې امکانات برابر کړي. د خوست نورحال نجیب لالو خلاق
خوستی خبریالان وایي کچېری د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونیشي نو لري نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیت ولویږي. دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغیزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبریال شهزاد الله حمیدی د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي د رسنیو د ودانیو نشتون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوس کې سیمه ایزې رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولویږي.
د غرغښت راډیو تلویزیون خبریال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشتون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډیری همکارانو ته دوی د عیاشۍ او عباتۍ امکانات هم نه لري، او دریمه خبره دا ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بالاخره د محلي رسنیو د ضعف وړ ګرځېدلی دی.
د تړون افغانستان ونیزې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نورو بهرنیو ډونرانو د چاپی رسنوی برخه ته دوامدار پاملرنه نه دکړي چې لکه بلې دا برخه لپایله کمزوري ده.
چاپی رسنوی په برخه کې لکه څه ډول چې لازم ده نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېر رسنوی ولې لري چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپی رسنوی په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتی ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې پر رسنیزو فعالیتونو یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعده راکړل شوی دی په ځانګړې توګه د امنیتی ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت ښه نتیجه ورکړي. ولې په هغه ډول چې په کار ده چې یو ښه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقداماتو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د رسنیو یاد ستونزې مني او وایي چې د حل په موخه د رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسې ناستې کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانېدلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا یې دوی ته ورکړو. په لو مقامات سره موږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیو په لو با دغه غاک واسانای زمونږ تر لره له پروتو سیمه رسیدلې وي، او لیبل په لو با زمونږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوی وي.
یاد دیوی خوز ده افغانستان له هغو ولایتونو دی چه ده سیمهیز و رسنهی فعالیتونه پوک پراختی. دا محال پا ده ولایت که سلور سیمهیز تلویزیونونه، سوار لس رادیوگانه او یوشمر چاپی رسنهی فعالیت داری. کتون که اندیخنه لری کچیر افغان حکومت او نریوال دونران ده سیمه ایز و رسنه و ده فعالیتون و ده دوام لپاره ده امنیتی او اقتصادی سنزو ده حلو لپگردون پی او اساسی میکانیزم کارونی که ممکن ده رسنه و دیر برخه ده اگده محال لپاره خپل فعالیتون روان و نساتل شی.
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې اړه باندې یو راپور درته وړاندې کړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د جنګونو او نورو ناوړه حالاتو له کبله په نړۍ کې د کډوالو شمېر تر 30 میلیونه اوړېدلی. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي او زیاتره یې افغانستان او ایران ته تللي. زیاتره یې پاکستان او ایران ته تللي. د 2023 زیږیز کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشت دي او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی. احمد شاه اعظمی یې په اړه دا تفصیلي راپور لري.
نن د جون پر شلمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 8.3 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ له کبله په خپل هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، شام، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوچ وایي چې لس کاله وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه و، خو اوس دا شمیر 200 او 30 میلیونه اوښتی دی چې د نړۍ د ټوله نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالې د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر 8.5 لک، خو بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 26 لک دی، او بیا هغې پسې افغانستان چې شمیر 26 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان په کډوالو هیس خپل هیواد سره وتلی دي، او بیا برما سره چې 1.5 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوچ په خبر افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځېدلی چې اوسېدونکي له اوږدمهالې کډوالۍ تیریږي او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیچ دی چې اوس 15 لسیزې ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیې د نړۍ تر ټولو زیاتو کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربه هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چې هلته 10 لک کډوالۍ ژوند کوي، بیا هغې نه پس کولمبیا 10 لک کډوال هلته دي، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالۍ هلته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګاندا او سوارلس لکډوالیا ته ژوند کوي او بیا جرمنی چلته دوالس لک کډواله خپل ژوند تیری یا هلته میشته دی.
بل پلو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له یونیسیار سره پر څوارلس لکه راجسترډ افغان کډوالو سربیره شاوخوا همدوم رشمیر د نارجسترډ سو افغانانو دی چې په دغو کې بیا اته لکه افغان سټیزن کارډ لري.
په خیبر پختونخوا کې اته لکه 15000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ورسره په سند کې 15,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمېر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته مونږ کیمپونه وي، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3 لس چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې علاوه یو چې کوم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 30% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او ښارونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خیبر پښتونخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1982 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال سو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول وروسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمېر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
زما غرض یوازینی هم دا دی چې دلته ډېر افغانان بېروزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپنا را وړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د یوازینۍ دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي، په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټول خواب شنی پکې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیار په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید له اړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان ښو زده کړو ته لاسرسی ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خاوندان سي. یونیسیار پر مخ لیکي لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړي کوي او د باور پیدا کولو او نوي ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا همدې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سرپل ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډ شو او نوموړی هم هلته زیږېدلی دی. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دل سوې. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو. روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیار کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوالو پندغالي کې میشت 26 کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا څلور کاله د کوټې په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینرۍ او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو. یو دا چې پی او آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کیبورډ آفیس ته به ځي، کویلنسي به کوي، له اپشپارټنرس کې کویلنسي راځي، بیا دلته سرچ ویلی شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا در لسم پاکستانی ویلی هغه ورسته د کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کنسولګری چې کومه لپاره کاڅه کړه هغه ځکه یې نشره واخی او په کالج کې ولسم او دولسم درلسم څرلسم د لیووای هغه ورسته بیا د ایمیم کولای شي او ایم سی هم په بلوچستان یونیورسيټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیا او خوښت یا وای څه موده وړاندې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډیر اسانۍ سره ترسره شول او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم شروع روانه ده. خو په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارت غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکواندو لوبغاړی دی چې ملته زیږیدلې او دمګړی په یوه هټی کې کار کوي. نوموړی وای کڅوک پیسې یا میشتنی فیس ولري نو هر لوبي تلار مونډلای شي. خو د نوموړی په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بل خوا د پاکستان شناختی کارت نه لرلو له کبله دغه لوبغاړی په تلولیو یا سیالیو کې برخه نشي اخیستلای.
دوی زموږ په کوټ کې مقابله وي د تیکواندو دا نوالته ريجستريشن دلې عام کې دي نه بلې کوټه کې مقابله شروع وي خو هغه خلک په جدول کم شاتې شانس کارونه درلوده کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما دوول د ګړون په خلوکا خو ما دا مشکل ورته پیش کې بیا ول دې کې ځنه سن سن کوله ځکه چې دا لوړ پوري خچارو کار دي.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم روغتي او لوب په برخو کې د ورپیښ سنز د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغان د کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوي راولي. نوموړي پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ هیلت منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو پاغې کې به موږ شي منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دی تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیار د اړه خج کوم فند راځي پاغې کې فیسیلیټیټ کړي یو موږ شانتي چې کوم د دې لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلنه کوي دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دوی نه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه با ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا هغه ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان وي او دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دوی پکې خامخا والی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلي ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي چې په بلوچستان کې د اوبو کمی شته او دوی هلته د لس پنډغالو لپاره د لمریزو شیشو انتظامات وکړل او څه باندې 40 روپۍ ولګولې. نوموړی د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
د چکم نږدې د ګورنمنت کم هسپتالونه دي یا بي ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دې کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورنمنت بي ایچ یوز دي هم ورکو او په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې سره د ویکسینیشن یا بیسک چې کوم هیلت سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو دې سره سره زموږ پلان دا دی چې موږ دغه سکولونو کې دغه ښه کوالټي ایجوکیشن انشور کولو لپاره موږ دلته کې ښه د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس و هغه ډېر زیات بیسک و او هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریفار نو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر افریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سوو رجستریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دی ته کله ملاو شي نو دی کولی شي چې خپل بینک اکاؤنٹ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولاولی شي. دی د تعلیم د صحت څومره چې هم فیسلټیز دی هغه اویل کولی شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې دی دا ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شوی نو تقریبا د لسو کالو نه نو حکومت او یو این ایس سی آر د دې دا ډیټا هم لکه ریکارډ به کی هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننگ کی په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننگ دغه ډیټا به پاره کې پکار راشي.
کتم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړی او ځینو ترلاسه کړی هم دي، خو ځین نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوالو اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځین شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي. د یونیسیار د 2020 کال راپور سره سم تیر کال په ټوله نړۍ کې خپل هیوادونو ته د سنسو کډوالو شمیر 2.5 لک او چې دا شمیر په تیر یواله سیزه کې تر ټولو کم دی. بلخ له پاکستان له 2002 کال څخه تر اوسه 4.3 لک افغان کډوال خپل هیواد ته سنسوي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځوان افغان کډوال مرسلین خان وای د سولې لراتلو سره سم خپل هیواد ته ستنیږي.
چکله ان شاء الله سره هوشي مون پخپل زو دغه چ خپل کور دی چا بد نشي غو مون د بده ورځ دل د پراته یو نو چ سره الله پاک راول ان شاء الله کنا نو مون بیا د پیسونم تیر ناسیو د هر سنه تیر ناسیو مون ګون تر په پښتانه کلر دی او کبر دی مون ټول یو نه یو مون ندل ته پات کې دی چې د غم خاري نه نه ال ته پات کې دی.
د کډوال نړیوال ورځ په لومړي ځل د 2001 کال د جون پر شلمه نیټه ها وخت ولمانځل شو کله چې په 1950 کال کې د کډوال پاړه د سوي تړون 50 کلیز ولمانځل کېده. د دې ورځې مقصد د کډوالو د هجرت پاړه په هوای پیدا کول او د بیا ژوند جوړولو پاړه د دوی هوډ تسلیمول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو 80% برخه ځوانان دي چې عمرونه تر 25 کلونو کم دي. یادې دارا زیاتوي چې د دوی ښه تعلیم، روغ صحت او غوړ سپورتس دوی د دې جوګه ګرځوي چې پراتونکو کې د خپل هیواد په بیا رغونه کې رغندرول ولوبوي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی م بجا
قانونی لاري
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ست مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د خبرونو ورسته لاندې درته اني ساج مر باندې.
لاتیرو یوشت روز راهیسی په پرلت ناست جان خیلو خلک وای کترنن مخامه له حکومت سره مذاکرات او نتیجه ورنکړه وختنی ونه منل شوې. دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مې په درشمه د بشل شوی یو ځای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کارروایي غواړي. پولیسو بیا ویلي چې ردی وشنې پلټنې پیل کړي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم لیکلې. د پنجاب پولیسو ویلي په یو زده کوونکي د جنسي تیری تورن مفتی عزیز الرحمن یې نیولې. د صوبې د پولیسو مشر آی جی پی انعام غنی نن په ټویټر لیکلی چې ردی پیښې په اړه به په ساینسي توګه پلټنې کوي او تورن تن به عدالت ته وړاندې کیږي. بلخوا مفتی عزیز الرحمن د دې خبرې اعتراف کړی خو هغه وایي چې دغه مهال ورته په چایو کې نشه ورکل شوې وه. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د باس په غونډه کې د برخې نه اغستو پریکړه کړې. پرین ماښام د اسمبلې په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه وي ورکړې احتجاج به دغسې روان وي. هلته د خزانې وزیر میر ظهور بلدی ویلي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې پرون تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه ریپورټ شوي. ولته د کووډ 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 90 کسان مړه شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وجې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې دې واقعي شامل شي. او نن مرکزیان د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې کوي. د ایران لوړ پوړي مرکزي عباس رقچي د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې دواړه لورې د 2015 کال اټومي تړون بیا بحالې ته نږدې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د نخصات خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، انیس اجمل او نودریتا تاسو نه اجازه غواړي. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. هر چرته چې خان آباد بریالي اوسئ.